السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوي ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره د نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوی ډیلی او د دې غونډې نور برخوال له کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاصتاً د افراطیت نه ده. لیدل کېږي چې مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړی.
چې له تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمیز امنیت په نوم په نوي ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4-5 زره افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې د دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی ده دا کډوال بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتني دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې د آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د داخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 digital خوانځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل. 5 کلیوال خوانځي مو هم وو. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په روسیه کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیم مسؤلیت په برخه کې اوسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه تراخلي خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمد چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګه وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نوم بر په څوار لسمه په دوبۍ کې پایلو وکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونه لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجید دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو وی ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلې نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای پیل مکه ګډونوالو په یو باثباته سولیز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هوا سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
نوی دیلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمې ایز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکو ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال وویل په دې هیواد کې وروستي بدلونونه د سیمه پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ یې وویل د وضعیت له کړکېچنېدو به تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې چې هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډلې داسې مال د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړ شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستانی چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبرې اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرخه د تګ راتک په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا تروی کاپلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازې ټام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
مختخ کارا او یا هم خصوصي ډول له پاکستانی چارواکو اوریدل چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنی د لګکیو او خزو حقونو په ګډون لمایزه ولاړ نشي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته ورښته مخ دي خبرو ته دوام ورکو.
د افغانستان په اړه د سیمایي زغوندو جوړېدو زور موندل خو تر خوای دان دښنه هم زیګول چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننې غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکار البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتک په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکری او مذهبي دولت منځ سره غلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پر ریاست باندې دوی خپل ګټو ته پکاتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دې پاوی هم هلته ګډونه کوي. نو بنا هم دغه وخت کې چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرټس هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګمانه کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یې خپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مهارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. هغه هم تقریبا د غیر په رسمیت پیژندلو، لکه د دیني هیوادونو سفارتونو له تاسو پورې په افغانستان کې څو عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو له تاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل مثل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه ده پیژندلای. نور اور د هندستان پکې منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بهرنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولګي سره یو
هدف زماده ده. مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیان او د سیمې پر هیوادونو وتپی په یو شکل باندې چې غواندېښنو ته باید دوی ډیره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډیلی لري دا کومې اندېښنې دي؟
جندان لري مثلا د افغانستان په کچه افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکې لرو. په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي، او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې دې په معنی چې ته معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري بنیاد د اساسي قانون نه دولت هم اعلان کې چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د دایش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي دایشان ده چې هند کشمیر د افغانستان تر ازي سناریو هم بدل شوی ده څه د روسي له خوا اعلان کوي چې د امریکا په هندستان کې عادي جوړی کی دغه مسایل ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري مثلا خپل تاریخ افغانستان سره نه لري نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي
لاندې پښتنه وخت ډیر نه لرو نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه د سبب اسلام اباد دواړه سیالان دي دواړه مهم دي د افغانستان لپاره دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام اباد دی وی غونډې کوربه ده
دا هر یو ځان مطرح کوي چې ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي چې نه عمل تکي پسې مکه خامخا امریکا او سره سره عمل کوي همدغه ډول باندې هندستان یو کوم عمل کوي پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هوا د افغانستان تجارت کوي او لدی الله نګټیو پیسې لاس راوړي نو نه غواړي دغه امتیاز هندستان ته لاسي خامخا وسباته بل سباته دی عمل کوي او دی باندې پروګرام مختبی هغه جندا چې په هندستان کې مختبی هغه بر راځي او ځان رو مطرح کوي
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو لپاره او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واوریده په نوې ډیلی کې د افغانستان د یو شمیر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده د غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی زه خبرونه مهیروي په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیراتا غوړختا کړی دی ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي لرلو ته ویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخت ډوډۍ په مشکل برابروي د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري نږدې 3 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویر لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړی او واو د لوژ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوراندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسری اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې په خښه کې پردند وو اوس بیکار دي نوراغه د مرکز لشکرګاه شار وسیدون کی دی دی وای لوی خو بیکاری ده لبلی خو جمیره روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته خطر دی
یا وروره تر اوسه خو مرانی ولی نه دی بیکاری د وی خو د بی پولی د بلی خو دا او هغه مواد چې مثال په جمی کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سینور دا اگر سر درالیم لون دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپی تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سی ګراند نو بیخي د مشکلات سره مخ یو بیکاری او غریبی د وی خو دا او دا چې شانګران سی دی دا مشکلات د بلی خو خدای پاک دا مشکلات حل کی بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي نو موري ل نړیوالي ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستي ګړندې کړي د په خبره ک نړیوال مرستي و نکړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوږی او سړی حواله قبل خپل ژوند د لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکی لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 2.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 4 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. دیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په ګاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړ سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بیبي او نکیب الله ازادي راډیو ته وویل
کنیان په کلی دی دا د کډه څار ټکان اوړي د خدای پر دی دا وسنګ مسلمانۍ دا وسنګ دولت دی دا وسنګ
فائدہ لري مسلمان د غیرت نه استیا یتي مان پونډیان یو لا کبل کمی چې په بغا خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دی مشه په کړی دی پردو مسلمانانو سره غړی را کړی دی مشه په سر کړی دی پردو مسلمانان باندې به تیر وځي کوه هغه فرام په څام پریاري چې مشه وګوره بل ډوډۍ رانی مې کرایې کیم پرماس شپه پکې راکو.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غرا زیدا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې یو شمیر هغه مرستي چې د نړیوالو موساتو لوري هم سوي اړمونو کسانو ته نور کول کیږي او په خبره یې چې ځایي مسولین هغه چاته ور کوي چې زور او زار ولري. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نسوه. دا په داسیال کې د چوس محل پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو څخه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان څخه کم 10 میلیارده شتمنی لا هم امریکا کنګل کړی ده چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
دغه درنه هم کرانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوشنا. ګران همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت همدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستل شو یم په دې وطن کې یو مکتب و هم ډیر باندې بانکلو زما خیر باندې خاور وړول زه پر خنور ژوند ستل شو یم نور غم نه لایم نه کوم لایتي نه د ټیټ سترګ ژوند دی هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت کوي غمو خو نور نه کېږي لمانه زه نه غواړم چې خپل کورنۍ برباده کړم زه هیله لرم زه راتلونکی لرم.
الو سلام علیکم. دغه دا د شمال خلکو سږي د سوای د جنوب د خوای بند کړی ول ولې د مور د مېرې دغه پیتی سلام نه تام
بختوال شایم مونږ خو د جرمنی ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیرته سفارت ورولي او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامې مستای وکي او خای په ملوسیا ونه زوي او منیتي وسوتي او مونږ بیا ډیره ډیره مننه ته نکو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او د دې رادیو ته ټول تاسو مننه د بختوال شایم طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ما پیغام ضرور نشته چې په تور خم کې ډیر زیات افغانان لټول شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور د کیږي چې بند پاتې دي غمه دی او خلک چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر او ریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکال بده دی ولایت په شپږو لسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریب ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼواله کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنې د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په دیارلس سوه جریب ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړي او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریب ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 13000 میټرک ټنه سترس چغل لیمو او مالټا نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي او پاتې 9000 مټرک ټنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغداري لپاره د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. کچیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم حاصلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ دا ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
د لومړی برخې ورسته ته نږدې شوي او دوهم نیمه کې هم د ازادي رادیو ځوان فکر ونې ځخ پرونه مهیروي. خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزه په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې لکبل لخپل کوربې ځای سو. د رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخته د هغه ورور و بجلسو او د پیشه د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې لهم دې قبلې میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نسوي ورکولای، خو دې هلال للا سوار نکړه او پریکړه وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدل کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپل کوچنیانو په شونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپل مهارتونو د شکولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هېروي. خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ایز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکری سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای د تکواندو د جیو پنړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخه اخیستنی ورسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستي و چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد ززی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبا ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 322 لوبغاړو برخه اخیستي و چې افغان لوبغاړو پکې 4 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک باندې ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود، د شاهین اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش عقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو ترمنځ د لیګ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو سترې سیالۍ دي چې ترسره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوریز نړیوال جام لومړی نیمه پایلو به نن ترسره شي. په لومړی نیمه پایلو به کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی می اومنه د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادې په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادې په اړه به وغږیږي چې کوم مسایل دي چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون